صاحب سے اس کا نام لکھا بولے نور میں تھا مری
میرا بنی ہو گیا
ڈاکٹر صاحب سے لور دا تخمین اندنو کلو وہی در درار مرض ستا آغا دیر بویم کی جائے دردم کی گائے دا سکیفی شرفت سور کبود دا سرسوی ڈاکٹر وہ اسم کس کچھ کے گئیم دا مرضی دیر وی کال بی کیز تخمین دیر پبا زنم دیر دنگر دا گائی سامسی گائی آغا علاق اولارس شا آغا دا واقفی آغا سکیفی شرفت پر آغا باندی سپودر شرفت
ڈاکٹر صاحب کہتا سی کو پختن نہ لرے نو دی بخ پر ان تغوا گونی سے او باوری سمدا
سمدا
خو یو بلوری دن کے ہم پلی کر کے دے پختن ہم مخلو بیا دوڑا یو زے جواب کے السلام علیکم
السلام علیکم گران خوری خیر خیر قرار ہو قرار جوری خیری
جیرا مانا نا زنم مریفی کے
سلامات سید مثل نا قاری عبدالله حدی برد داده از ولایت تخار و نسوالی شویش نمازی
جیرا مانا نا که کما پختن لره نو دکتر سی بیاوری دا شکر ناروغی آلوان که کما پختن ای برا بنی
سلام سلام بارش تقدیم میکنم اترامات ما بارشان تقدیم باشه بعد از تقدیم سلام ما در باره مشخص شکر تزی گفته در وقت یک سوال داخل داشت میخوایم مرتشتان داشته باشم دکتر تی با ما یک مشوره بتن دکتر تی محترم خدمت شان عرض کنم که جمال این دکتر مرضی که ما دارم برتان نگم میخوا الان ما مثلا بیشان دینده از شکر نیست دکتر تی محترم وقتی که من از جای میخزم حرکت میکنم سر ما بسیار زیاد داون میکنن به طور تقریبا 3 سال یا 4.5 سال است که ما به این طرف شب روز ما سردرد هستم وقتی که خواب میشم از خواب میخیزم تقریبا در طول 4 سال یا 8 سال 8 سال از خیستن من اشتای ما به نام به آب به هیچ چیز نمیم کاملا گنز میباشم فقط میشنم بجود از خوششتن حرکت کرده قطعا نمیتونم صرف میشنم خوابم میرسرم دم بدم خواب از خواب خود خستیم دیگه جان بسیار درد میکنه از ناحیه کمر بسیار شدید جان درد میکنه یکی دیگه بسیار زیاد لاغر هستم دکتر سمو دو هر خود دو شش میکنم کمی بعد شما با جان بگیرم متاسفانه نمیشه دیگه از ناحیه سردردی بسیار هم میبرم دکتر سمو در هفته از یک فانه در هفته و شده من نمیتونم بخاطر اینکه گزاره کردن نمیتونم در هفته اگر در سایه یکی در ماسین بسیار یک شیشتا نمیتونم یا که در موسم بسیار که اگر گرمی یا کمی گرمی هم باشه چشتا نمیتونم با متدیر باشه نسبتا گزاره میشه از سبا که افتاد میبره که ما قطعا بشتر نزم تا زمانی نماز دیگر کمی طبیعت ما خوبتر میشه همی مرضا رو مزارم در کسی محترم بعد آخر در کسی سوال مهی است که بر ما البس کنم بفرماین که همی مرض شکر از کدام نوعی با وجود میاد مثلا متشکل از چی از باید انسان چی علامات در بدن رو ببینه که او نشان شکر بوده باشه تشکر بزیار دکتر سید محترم این سوال از شما باشون اگر بیره که با تفصیل جواب بدید خیلی زیاد خوش میشم دکتر سید محترم سلامت باشید
من نکو لده غرور نه دکتر سید دو پختنی دی نو کمی او چه تاسی زواب آیا میره بنی او که
لومبرای خو ویل چې زما لور نه کالانه دا او ادرار نه بویم راځي دردم کوي دوا چو خوري خکیږي چې دوا قط شي بیرته مشکل منستر راځي پنجونو کې د سوزاک پیخې ډېرې زیاتې دي نظر هلکانو ته ځکه چې د دوی دا جنسي ساختمان چې دا سره نږدې وي یو له بله پلوه ماشومه باید وپوهول شي چې د ډک متیازو وروسته باید استنجا وکړي ځان په اوبو باندې پریمینځي که په لوټه یا کاغذ باندې ځان مخ په وړاندې پاک کړي نو دا ډکې متیازې پورته پښتورګو خواته ځي او دوی به بار بار د سوزک په ناروغۍ باندې اخته کیږي دویمه خبره ده چې چون دلته یو نقطې ته دې زمونږ پام وګرځو چې درد هم ورسره دی ادرارې بویم کوي او د دوا سره خکیږي بیرته پرې راځي دې ناروغۍ ته حد اقل باید د ادرار معاینات او تلویزیوني معاینات وشي چې آیا د دې په مثانه کې خو به کومه تیږه موجوده نه وي کوم مزمن التهاب خو به موجود نه وي. که چیرته دې د دومره دوامدار ډول باندې دواګانې اخیستې وي، د دې تشې امتیازې باید وکرل شي تر څو پورې هغه میکروب چې د کوم انټیبیوټیک یا د دوا په مقابل کې حساس دی هماغه دوا باید واخیستل شي او په اساسي ډول سره درمل شي. رازو د قاری صاحب عبدالاحد خبرو ته خبرې خو ډېرې زیاتې وکړلې، خو دا ټولې نښې نښانې چې دي خپله په هم پوښتنه وکړه او هم یې ځواب کړله چې د حده ډېر لاغر یم. د حده ډېر لاغرتیا کې د بدن ډېر زیات ویټامینونه، منرالونه او حتی د اوسپنې کمبود منځته راځي. ممکن دا ډېر کم خونه وي، ممکن د فشار ډېر زیات ټیټ وي، نو همدغه ډېره ضعیفي او د فشار ټیټوالی او کمخوني د دغې نښو نښانو لامل ګرځېدلی شي. او راغلو د شکر د مرض په باب له باندې، چې موږ او تاسو یو ځل د برنامې په جریان کې هم د شکر د نښو نښانو په باب له باندې مکمل خبرې وکړلې، هیله ده چې اورېدلې به وي.
که داسې په جزئیاتو لاړ نه شئ، صرف په لنډو کې دغه ورور ته ووایئ چې کوم مهم نښې نښانې لري.
که چیرته یو شخص ډېرې زیاتې تشې امتیازې کوي، ډېره زیاته تنده لري، زیات خواړه خوري، کسالت ورسره موجود وي، او د دې سره سره په جنسي اړیکو کې هم د دې کمزورتیا او ضعیفتي منځته راغلی وي، وزن یې د بایللی وي، او حتی د سترګو په دید کې تغیرات منځته راغلي وي، د پښو بډایوالی او سوغېدل ورکې منځته راغلي وي، دغه غټې نښې نښانې دي. او که چیرته دغه نښانې پکې نه وي، دا شکر نه دی.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې د شکرې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړو، په ځانګړي ډول په ځوانانو کې چې ویل کېږي د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي؟ خو یو اورېدونکی لرو، د پښتنه به واخلو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خواهر گرامی، صحتمند باشین. با دکتر صاحب همراه دکتر صاحب یک پرسان داشتم که می تطبیق انسولین توسط پیشکاری آیا عواقب خطرناک داره یا نه؟ از یک سال به این دار انسولین میگیرم و در ابتدا مفید تمام شده بود، ولی بعدا معلوم میشه که هم تاثیراتش خیلی کم شد. سنم 55 ساله است، وزن 95 کیلوگرم وزن دارم. تشکر از توجهتان.
من دکتر صاحب در پختن به زواب که بیا به
پختن پس چرگو در انسولین تطبیق، چون هر دوا چه در بیرون لخوا در پیچکاره پا واسطه خستل که که دیر زیادی نورین و خطرناکی پایل من سر اولیشیم. اول که چیر تا سیرنج که کردوی خدا نخواسته د هپاتایتیس بی، هپاتایتیس سی، حتی د اچایوی د ناروغه و د انتقال لامل گرزی. لبلا پلاو پا اماغ ساحه که حتی د میکروب داخلی دل کیدای شي ځینې دانې، ځینې زبو ټکې دانې منځته راوړي. کله کله د انسولین د تطبیق له امله په کوټه کې لاندې شاوخوا ته د وازدو غوټې رامنځته کیږي. خو د خبرو نه دا معلومېدله چې پخوا د انسولین په مقابل کې مې چاره کېدله، اوس نه کیږي. دا پوښتنه موږ ترې چون وخت یې رانه کړه چې پوس 95 کیلو د پخوا 100 کیلو، ممکن د وزن نورم زیات شوی وي، ځکه هغه مقدار انسولین چې د خپل وزن لپاره اخیستل. انسولین موږ او تاسو د کیلوګرام پر حساب باندې ورکو چې 100 یونټه پر کیلوګرام باندې حسابېږي. په ماشومانو کې خو د 0.1 نه تر 0.1 ملي ګرام پر کیلوګرام موږ حسابو. په غټانو کې هم دغسې، آیا سار کې 100 یونټه اخیستل، ماښام کې 100 یونټه اخیستل. خو بهترینه خبره دا ده چون 95 کیلوګرامه وزن د باید موږ او تاسو ته قد ویلی وی، که د ده قد 115 سانتی متره خو 95 کیلوګرامه وزن د ده لپاره مناسب دی. خو که د ده وزن میانه وزن قد میانه وي، 115 کیلوګرامه، دا د خپل وزن څخه اضافه وزن دی. کوشش دې وکړي چې دا باید خپل وزن کم کړي تر څو پورې په آینده کې یو خدا چې بدن یې خپله د انسولین په مقابل کې مقاومت منځته راوړی، بل دغه انسولین چې د بیرون نه اخلي، دغه انسولین نشي کولی چې ده په بدن کې ګلوکوز په مصرف باندې ورسوي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. ډاکټر صاحب، د مخنیوي په اړه که یو څه معلومات راکړئ.
د مخنیوي په باب له باندې
اوریدونکي ډیر زیات دی ډاکټر صاحب، نو یو بل اوریدونکي به هم وخلو. بیا به
سمه ده، مشکل نشته.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم جی جان تاسو د تاسو سلامونه کرام
تاسو علیکم سلام مهرباني وکړه ځان معرفي کړه
جی جان د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه ډیر نارام یم خوب نه لرم بس دا چې وخت راغلی چې دوه شپې درې شپې مې خوب نه لرم خوب له خوا چې ډیر نارام یم زه ما ته د اوسې مثلا داسې دوا څوک هیڅ خوب ولرم
ښه نو دغه پوښتنه به ځواب کړي ډاکټر صاحب یوې څېړنې هم ښودلې چې بې خوبي انسان د شکرې په ناروغۍ اخته کوي د دغه ورور پوښتنه هم همدغه وه مهرباني وکړئ که د ته ځواب ورکړئ
په بې خوبۍ کې د شکرې د ناروغۍ میکانیزم داسې دی چې انسان د حد زیات بې خوبه وي د ده په بدن کې چې کم جواهر او هورمونونه راټوکیږي هغه توازن له منځه ځي کله چې توازن له منځه لاړ بې خوبه ډیر نارام وي او هر هغه څه چې خوري دغه په خوراک او مقدار او اندازه باندې نه پوهیږي وایي چې دغه کسان اکثرا وزن هم د حد زیات زیاتیږي نو د وزن زیات زیاتېدل بیا هم د شکر د پر زمینه مسایدې ته بې خوبه علت باید معلوم شي آیا مجرد کور کې کوم ستونزه لري مسافرې نور په کاروبار مروبار کې د کمینو څخه مشکل جوړ کړي خدای نه خاصه د کورنۍ کوم وګړي د لاس ور کړي ته خملګري د لاس ور کړي دا باید علت معلوم شي تر څو پورې چې علت معلوم شي نو د خوب راتګ به هم راشي او بل په زمين کې دا باید یو د عقلي عصبي متخصص ته باید مراجعه وکړي تر څو پر مکمله تاریخ چاته واخلي او د بخوبه علت معلوم شي
فکر کوي چې د یو شمیر ویټامینونو کمښت په وجود کې هغه هم به خوبه لامل نه کیږي
فکر نه کوم دومره ځکه چې زمونږ اساس الحمدلله وطن او دغه په داسې حالت کې چې هم سبزی او هم میوجات لرو دومره ویټامینونو د کمبود سره مخنیوي نه خو ځنې په دغه وسنی حالاتو کې او په خصوصا د سیاسي حالات چې راغلي دا بیامنی چې من سره راغلي دا بیکاری چې من سره راغلي دا شاید چې دغه غټلته ووسی
نو دوی تاسو مشوره دا چې باید ډاکټر ته ورشي او
هم دی خبره خدا ده چې اول خو هر څه چې مونږ او تاسو کو په الله باید توکل وکړو خپل تلاوت خپل منز باید وکړو او په زمين کې باید خپل ځان ته تسکین او تسلیت ورکو چې هر څه چې دی د الله له طرفه دی او په ځان باندې دومره فشار او فشار رانوړو تر څو پر دې انسان خوب د دوه درې ورځو په جریان کې ورک شي حتی ځنې وګړي داسې دي چې کله کله په ځنې ټوکو باندې روغ دی وي سیګرټ نسوار یا چرسه نور د خانیت څخه استفاده کوي هغه پریدي یا ځنې دواګان یا درمل استفاده کوي که چیرته هغه پریخي وي نو ممکن د هغه په نتیجه کې هم دا مشکل رامنځته شوی وي
مننه هلمند ولایتنا بلوریدونکو السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام زن معرفي کي او خپل پختنه مطرح کي
زه هلمند ولایت راځي د واده هغه خبره کوم زما د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده زه د شکرې تکلیف لرم تقریبا 14 کال کې په دغه ډول نه یوه یا 12 کال کې په څیر کې وي ستل نه را باندې څه څه به درته زما وزن تقریبا 100 تر ما به جو خو بیا زه دې سره د نظر کړم تقریبا 100 تر را بیا زه دې په تکلیف او بیا زه خو دا وایم دې خپل د اخر ولا کابل کې هغه صاحب نو د شکرې د کارو برکاست تا و ما څه شنو وکړه ما چې ګورې اخلي څلور تقریبا څلور ګولې ته شو بل چې هغه د سټا ګول نه په نامه یا د امیدل په نامه یو بل دې ګولې دا غوښمن نه مزه بیا ما ګولې څلور دا یې اور تر دې دا نه او ګرې دا نه یو د امبل ګولې په پرشنس باندې او ځې په داخلس باندې یو هم د شپې بیا مې شکر بیا مې هغه یو د پاکستان په پټ مې هغه دې ګولې خور دې هغه نه دی چې خو بیا هم شکر وکړم چې دا مې هغه بل ګولې هم پرې خوله یو د انا امبریل سره خورم او یو د انا چې تا ګولې مې د شپې ما هغه ما هغه څه چې ګولې ما نه نه هغه نه دی زوره ودی مې کمزوري کله دا چې شي په دغه ګولې باندې مې چې هغه مې یو ول سپږې ول سپږې به یې کبره لسی کله مې بیا دا چې ماشین سره دې بیا وګورم دا خو شي وخورم د دغه په اړه چې ما توصیه وکړم چې د دغه سره څه مواله
وکړه ښه نو تاسو خو د څه په کومه پختنه خو لري
تاسو نه نه ډیر ښه
مننه له دغه ورونه او مهرباني وکړه
حاجی صاحب خو ویل چې زه د 14 کالو څخه د شکر په ناروغۍ باندې اخته یم او په ډیر ښه شکل سره خپل مشکل مو وایو خو ښه خبره دا ده چې حاجی صاحب باید خپل هم دغه خپل شکر په منظم ډول سره کنټرول کی چې کی تر څو پورې نه جګ لاړ شي نه ټیټ لاړ شي د هدا جګیدلم چنجال منستر اړو د هتا ټټیدلم ناخوال استون زم منستر اړي لبل پلاو کم مدوا او درمل چخ لغ باید په منظم ډول سره وخت لمه غز پاریزم باید ور سره وکي خو کبیا هم د بد مرغه په داسې مسایلو باندې کنټرول نشي او د شکر کچې لوړې مجبوري چې اخیری لارې چارې به د انسولین تطبیق ته حتی د انسولین د تطبیق سره سره د زن نور درملو د پچکارو د لارو اخیستل دي چې دا څخه باید بیا دغه وکي او اخیری لار د بد مرغه د کچیرته د پانکریاس حجرات او دغه نه د پانکریاس ترانسپلانټیشن هم امکان لري خو کچیرته د ډونر پیدا شي.
نو د خبرونې ورسته برخه د ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم مخلو او د شکرې ناروغۍ کوم نور معلومات چې پاتې په دې اړه تاسو به معلومات ورکړي او موږ غواړو چې د خبرونې په دې اخیره برخه کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره تاسو معلومات ورکړي. خو نن ډېر زیات اوریدونکو په لیکه کې دي، یو بل اوریدونکو به هم مخلو چې دوی کومه پوښتنه لري بیا به راځو نو د خبرونې ورسته برخه ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ
د کوم څه څنګه د خپل زما د ښو د زنګونونو نه درک کړم نو لا نه دا روبونه چې دا نه درک کړم او بل د کریم چې واره د دې مو خورم باسي چې دا شکرې.
څومره وزن لري محترمه؟
وزن د خوایا او د دې چې څنګه دوا یې دوا یې نه لري.
څو کلن یې؟ څو وظیفه لري؟
مننه کوو خبرونې ته غوږ ونیسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
د زنګونونو دردونه خو ډېر زیات علتونه لري، خو چون ما د وزن پوښتنه ترې وکړله، وزن مناسب وزن دی او عمر یې 30 کاله دی او ځای په ځای ناست دی. که چیرته دا حرکت وکړي دا زنګونونه به په حرکت باندې راشي او دردونه به آرام شي، ځکه خپله ځای په ځای ناستم ځنې د زنګونونو شخوالی منځته راوړي. که نور هیڅ نه، چیرته لاړ شه، کرکټ کوه، فوټبال کوه، نیم ساعت منډه شروع که، دا مشکل به خدای حل کړي.
من ډاکټر صاحب اقبال کا د خبرونې په دې برخه کې یو څه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته مشوره ورکړئ. څه
د مخنیوي په باب لباندې خو دوه ډولونو ته به زه پام وګرځوم. هغه یو ډول یې چې دی چې په ځوانانو کې دی، هغه خو د بدن خپله د پانکریاس د بیتا حجراتو په مقابل کې یو آټو ایمیون عکس العمل دی. ولې دویم ډول یې چې دی وایي تاسو وزنونه کم کړئ، په خوړو کې ډېر زیات احتیاط وکړئ او مناسب ورزش وکړئ، ځکه دویم ډول یې د چاغښت له امله منځته راځي. کله کله بدبختانه د یو نه تر 15 سلنه پیښې چې دي هغه د ځینې ټوکسینونو د الکولو د استعمال د جری عملیت نه وروسته د ځینې ویروسونو وروسته په نتیجه کې منځته راځي. خو 90 نه تر 95% پیښې چې دي هغه د چاغښت له امله منځته راځي او د چاغښت په کنټرول کې باید موږ او تاسو کوشش دا وکړو چې خپل وزنونه باید نورمال او کم وساتو. د دې وزن د کمولو په خاطر باندې څو نقطو ته باید زه د اوریدونکو پام وګرځوم. اولینه نقطه خو دا ده چې په نیم نس باندې خواړه هم موږ او تاسو ته خپل پاک مبین دین بیان کړی دي او غوره وینام دي. ډېر زیات غوره وینا په دې باب راغلي دي چې تاسو معده پر 300 وشئ، یوه اوبو ته، یوه هوا ته، یوه جامداتو ته. بیا په قران عظیم شان کې راغلی دی چې کلو وشربو ولا تصرفو، او خوری وسکی اسراف مکوي. پل پوینټ چې ډیر زیات غختلې دی د فزیکی کارونو کول ډیر زیات اړین دی، تر څو چې فزیکی کارونه موږ او تاسو ونکو او هغه خواړه چې د ورځو په اوږدو کې موږ او تاسو اخلو دا باید په مصرف باندې ورسو، زی په زیاناست خپل دې ته زمینه برابرای. او خزره پور جالبه نقطه دا ده چې وای که غواړی چې همیشه صحتمند اوسئ، سبزیجات او میوه‌جات خورئ. او که غواړی چې په ناروغیو باندې اخته شي، د زړه په ناروغیو باندې، د سترګو دیدم له منځه لاړ شي، پس دماغو کې وینه توی شي، پښتورګي موفه شي، زنګونونو دردونه، د ملا دردونه او مشکلات درته پیدا شي، وچاخ شي، وریجو غوړو خورئ. یعنی که چیرته د غوړو، وریجو او د سرکړو څخه مخنیوي وشي او په کورنی نظام کې لایف سټایل چینجز چې ورته وي، موږ تاسو باید تحولات راوړو. هغه وطنوال چې زموږ ساسو په شمالی ولایتو کې اوسیږي، دو دوی هر شپه په کورونو کې کنجد پلاو، ازبکی پلاو او وریجې او غوښې او لاندې پخیږي. دوی باید په همدغې میاشتو کې چې د وطن شین او دغې باید د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. ورزش کول اړین دي. هر انسان باید حداقل نیم ساعت په څلیرویشت ساعتو کې ورزش وکړي. او اخیری پوینټ ته، هغه ډیابټ چې هغه د حمل یا دوزانیتوب په جریان کې منځته راځي، دغه خویندې باید پاملرنه وکړي چې د حمل په جریان کې باید حتمن خپل د ګلوکوز کچه معاینه کړي. دوه خطرات منځته راوړي، یو د راتلونکي ماشوم لپاره او یو خپل د مور لپاره. د مور لپاره خطر دا دی چې ماشوم به د حده ډیر زیات وزن واخلي، طبیعي ولادت به نه کوي، مجبور دی چې د عملیات په لاره باندې پورته کړي. بله خبره دا ده چې کله دا ماشوم د عملیات ته لارې ومزیږېده، دا ماشوم د حده ډیر زیات وزن لري، تنفسي ستونزې به لري، او وایي دغه چاغ ماشوم چې د ډیابېټیک مور څخه زیږېدلی ممکن آینده کې په ډیابېټ باندې اخته شي. او اخیری نقطې ته چې زه باید راشم، هغه خویندې چې د حمل په جریان کې په ډیابېټ باندې اخته کیږي، د ولادت وروسته باید خپل وزن کنټرول وساتي، ځکه چې وایي په 100% پیښو کې دغه ښځې ممکن دویم ډول ډیابېټ یا شکرې ناروغۍ باندې اخته شي.
من دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مو اوریدله چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوې وه. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، خو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه یو ځل بیا مننه کوو چې په دې اړه ډېر مهم او مفصل معلومات یې ورکړل. او ولې تاسو اوریدونکو هم مننه. د خبرونه پای ته رسیږي دوستانو، د ازادي راډیو نورې خبرونې مه هیروئ. د اوس نو درې نیم بجې کېدونکې دي. ما همکاره فریبا وحیدی سټوډیو ته راغلې او په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له دې سره ملتیا وکړئ. منګه د خدای په امان.
با تشکر از ناجیه صافی.